برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
در ازیت امنان سلطان محمد سرور دوستان و دایوست اخبروان داسف حبیبی پا تخنیکی همکاری ورانده کیگی او پا که او ری چه چارواکی وی چه ده گلبدین حکومت را پا مشره ده اسلامی حزب او افغان حکومت ترمنز ده سول خبریتری با چور ازی نور هم دوام اکدی. پا مزار شریف که ده نوروز ده جشن لپار زنگری امنیتی تدابیر نیول کیگی ده نده مدبوات هم سیردو خوب سر که پا مکدی ده افغانستان او نده ده سات مهم خبرونو تا. امریکای پوزی مشران د افغانستان پړه په یو لړ سپارښتنو غور کوي چې وروسته به یې ولسمشر اوباما ته وړاندې کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او افغان دولت ترمنځ به د سولې خبرې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د داعش وسله واله ډله رسمن د قومي او مذهبي انګیزو پر بنسټ په ډله ییزو وژنو تورنه کړه. د خبرونو تفصیل. امریکایی پوزی مشران د افغانستان پړه په یو لړ سپارښتنو غور کوي چې وروسته به یې ولسمشر اوباما ته وړاندې کړي. دا خبره د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد د پنجشنبې په ورځ د امریکا د سنا د پوزی خدماتو کمیټې ته وکړه. ډانفورد په افغانستان کې وضعیت ستونزمن وبله او دغلته د امریکا د اوسني پوزی قمندان جنرال جان نیکلسن او پخواني قمندان جنرال کمبل هغه ارزونې سمې وبللې چې وایي طالبان لا هم یو ګواښ دي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز د دې هېواد د سنا د پوزي خدماتو کمیټې ته وویل امریکایي پوزي مشران حد هغه څه ارزوي چې نوموړي په 2015 کال کې زده کړي. هغه وویل پر داسې لارو چارو غور کوي چې له دې درسونو په 2016 کال کې استفاده وشي. جنرال ډانفورد زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخواني او اوسني قمندان سره یې سلا مشورې کړې، د هغوی سپارښتنې اخیستې او ولسمشر باراک اوباما ته د داسې سپارښتنو د وړاندې کولو په بهیر کې دی چې له مخې به په افغانستان کې امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو ملاتړ په لا ډېره مؤثره توګه وکړي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 9300 امریکایي سرتیري او د 3000 په شاوخوا کې د ناټو د نورو غړو هیوادونو سرتیري د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت ترسره کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او افغان دولت ترمنځ به د سولې خبرې راتلونکې څو نورې ورځې هم دوام وکړي. محمد امین کریم چې په دې خبرو اترو کې د اسلامي حزب د هیئت مشري کوي ازادي راډیو ته ویل چې له افغان چارواکو سره یې له مخکې د توافق یو مسوده برابر کړې چې باید پر بېلابېلو مادو یې اوس غور بحث وشي. نوموړي هیله مندي وښوده چې که مقابل لوری صادقانه ګامونه واخلي روانې خبرې اترې خې نتیجې ته رسیدلی شي. محمد امین کریم ویل چې افغان حکومت سره له مخکې هم د دوی تماسونه و خو دا لومړی رسمي خبرې اترې دي چې د سولې عالي شورا په منځګړتوب په کابل کې ترسره کیږي. یونانی رسنیو رپورټ ورکړی چې د پیروس په بندري سیمه کې د افغان کډوالو ترمنځ خپلمنځي شخړه شوې او پکې درې کسان په چړو وهل شوي دي. یو یونانی ورځپاڼې د پولیسو په حواله ویلي چې په چړو وهل شوي کسان په ښه روغتیایي وضعیت کې دي. پولیس وایي پیښه د پنجشنبې د ورځې په سهار رامنځته شوې او پکې د شلو په شاوخوا کې افغان کډوال ښکېل وو. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې کډوالو خپلو کې په څه یو بل وهلي ډبولي، خو پولیس وایي د علت په اړه څېړنه کوي. بلخوا ځینو رسنیو ویلي چې د همدې ورځې په ناوخته په همدې سیمه کې د افغان او سوریایي کډوالو ترمنځ هم د وړیا خوړو د ویش پر مهال چې د فوټبال یو کلب لخوا په کډوالو ویشل کېدل اخو ډب رامنځته شوی دی. پاکستانی څېړونکي په همدې میاشت کې هندوستان ته ځي څو په هغو څېړنو کې مرسته وکړي چې د هند پر یوې پوځي اډې د برید په اړه ترسره کیږي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي پاکستانی پلاوی د روانې میاشتې په 8مه نیټه د هیواد ته رسیږي او د پنجاب په شمال کې به پر یوې پوځي هوایي اډې د هغه برید په اړه څېړنو کې برخه واخلي چې د جنوري په میاشت کې وشو. هندوستان په دې برید کې د جیش محمد ډله چې مرکز یې په پاکستان کې ده پړه بللې ده. دا برید د دې سبب شو چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې وځنډېږي. د هند بهرنیو چارو وزیر په نیپال کې د منطقوي کانفرنس تر څنګ د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو د سلاحکار سرتاج عزیز سره له لیدنې وروسته په دې اړه څرګندونې وکړې. سرتاج عزیز ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې په ډېرې ښې فضا کې ترسره شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د داعش وسله والا ډله رسمن د قومي او مذهبي انګیزو پر بنسټ په ډله ییزو وژنو تورنه کړه. جان کیری پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په یو کمیټه کې څرګنده کړه چې د داعش وسله والې ډلې مسیحیان، شیعه مسلمانان او یزیدیان په ډله ییزه توګه وژلي دي. نوموړي ویلي دا ډلې د خپلو مذهبي عقایدو له کبله د داعش هدف ګرځېدلې دي. که چیرې د داعش وسله والې ډلې په اړه د ډله ییزې وژنې عبارت رسمي بڼه غوره کړي نو په هاګ کې چې د جرمونو نړیواله محکمه ده د بشري جنایتو محکمه کولی شي دا قضیه وڅېړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دا وایي د دا ډول جنایتو په اړه خبرې کول او هغه نومول مهم دي، خو تر دې هم مهم دي چې د دې جنایتو مخه ونیول شي. جان کیری زیاته کړه چې داعش پر سنی مسلمانانو او کرد اقلیت هم پراخ بریدونه ترسره کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو څرګنده کړه چې د سوریې په خاوره کې دننه خپلواکه اعلان شوې سیمه په رسمیت نه پیژني. تر دې مخکې کرد ګوندونو په سوریه کې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د یو فدرالي سیستم تشکیل اعلان کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جان کری د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین جان کربی وایي په سوریه کې دننه نیمه خپلواکې سیمې نه مني او د امریکا هدف د یو موټی سوریې رامنځته کول دي. د کوردی ګوندونو د اقدام د دمشق او د بشار اسد د رژیم د مخالفو ډلو چې لویدیځې ملاتړ کوي لخوا هم وغندل شو. ترکیه هم د داسې یو اړخیز اقدام پر ضد خبرداری ورکړی دی. د سوریې په شمال کې د فدرالي سیستم د رامنځته کېدو پلان د الرمیلان په ښار کې د کورد، عرب او ترکمن مشرانو په یو غونډه کې جوړ شو. نوې فدرالي سیمه کې د کردانو تر ولکې لاندې درې سیمې چې د ترکیې پولو کې پرتې دي او همدارنګه هغه ترکمن او عرب میشتې سیمې شامل دي چې په وروستیو کې له داعش څخه نیول شوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. در روان یو ساعت خبرونه په جریان کې د دې موضوعاتو مهمه برخه او جزئیات اوریدل شي. د کلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د هیئت او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې به څو نورې ورځې هم دوام وکړي. د چارو کارپوهان وایي چې په واک کې له شریکېدو سره به دا ډله ښایي له تاوتریخوالي لاس واخلي.
دا خلک قدرت نه سنبیته سی وو او د دوی هغه مخالفین چې کوم وو هغه په قدرت کې وو. نو اوس دغه سې فکر کېږي چې دا زمینه مسایده شوې ده دې خلکو ته چې په قدرت کې شریک سي.
دا هم وو چې د نړۍ مطبوعاتو په خپلو وروستیو بڼو کې د افغانستان په اړه څه خپاره کړې دي. په بلخ کې د نوروز لپاره امنیتي تدابیر نیول کېږي.
د ایم خوش هستین که امنیت شاره گرفته، مګم سرکار بند کده را بند است و بندان است، مردم مشکل سی رقم.
یو شمیر مدني فعالانو او د کابل ښار اوسیدونکو پرون د فرخنده د وژلو دین ولمانځه او یو ځل بیا په دې برخه کې د عدالت غوښتنه وکړه. د نور ریپورټونو سربیره دا هم اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي داعش د مسیحیانو، شیعهګانو او یزیدیانو په وژلو سره د مذهبي ډلو خلاف قتل عام ترسره کوي. د روان خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو د ډرامې یو کله زر غږونه نوې برخه اوریدل شي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د هیئت او افغان چارواکو ترمنځ به رسمي خبرې اترې راتلونکو څو ورځو پورې دوام وکړي. په دې خبرو کې چې پرون رسمن پیل شوي د اسلامي حزب د هیئت مشر له ازادي راډیو سره په څرګندونو کې هیله وښوده چې که مقابل لوری صادقانه ګامونه واخلي د سولې دا خبرې اترې یوې ښې نتیجې ته رسیدلی شي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند په رپورټ کې اورو.
محمد امین کریم چې دا مهال په کابل کې د اسلامي حزب د هیئت مشري کوي ازادي راډیو ته یې پرون وویل چې له افغان چارواکو سره به د دوی رسمي خبرې اترې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي او هیله یې وښوده چې دواړه خواوې به یوې ښې نتیجې ته ورسیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د سولې عالي شورا په دې وروستیو کې د اسلامي حزب په شمول له مخالفو وسلوالو ډلو یو اربیا غوښتي و چې د سولې د خبرو اترو له بهیر سره د یو ځای شي. ښاغلي کریم ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره یې له اوږدې مودې راهیسې غیر رسمي تماسونه موجود وو.
د یو نیم کال مخکې د افغانستان د حکومت سره ځینې خبرې درلود او په یو زمینی تفاهم هم رسیدلی وو، خو د چکره چې شورای عالی صلح موږ ته رسمي دعوت ورکړه، نن د هغه پروسه رسمي پلاسرهمجوارو په راتلونکې ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په یو اړینه نتیجه به انشاءالله.
محمد امین کریم که څه هم د پنځشنبه د ورځې خبرې اترې ابتدایي او تعارفي خبرې وبللې، خو یې ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د توافق یو مسوده لمخ کې چمتو شوې او په دې خبرو اترو کې به د همدې مسودې په جزئیاتو غور او بحث وشي.
ډېر پرمختللې مسوده جوړې ده، هغوی سره خو اوس باید چې په هر بند او ماده کې بحث وشي، تفاهم وشي، حالات او ضروریات وسنجېږي. دا ډېر وخت غواړي. صلح هم ډېر مشکل دی، ځکه چې داخل او بهر کې د صلح ډېر دښمنان دي، هم په حکومت هم د حکومت نه بهر او هم د افغانستان نه بهر دا صلح ډېر دښمنان لري، ځکه چې د جنگ نه ډېرو خلک ناجایزه استفاده کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي امین کریم دا هم وویل چې دا مسوده د دوی د یو شمېر غوښتنو لکه د افغانستان په ملي حاکمیت، خپلواکۍ، اسلامي نظام او ټولنیز عدالت متمرکز ده. انجینر محمد کریم امین وویل د افغانستان د ملي امنیت د شورا اسلامي حساب او د سولې د عالي شورا یو ګډ هیئت په پردي مسودې چې د پوینا مخکې له مخکې چمتو شوی کار وکړي او هیله لري چې یوې نتیجې ته به ورسیږي. دا چې اسلامي حساب وسلوال فعالیتونه لري د خبرو اترو له پیل سره د دوی وسلوال فعالیتونه درېدلي که څنګه، ښاغلي کریم وویل چې دوی مخکې هم پر افغان پولیسو او اردو بریدونه نه کول او اوس هم له افغانانو سره جګړه نه کوي. د اسلامي حزب د افلا په داسې حال کې کابل ته د سولې د رسمي خبرو اترو لپاره تللی چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو یوې لویې ډلې چې طالبان دي لا هم له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو پیل ته غاړه نه ده ایښې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په افغانستان کې له مخکښو جهادي ګوندونو څخه دی چې په تیرو څو لسیزو کې په پرله پسې توګه د افغانستان د کړکیچ یو مهم لوری پاتې شوی.
د اجمل ان په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې اترې به راتلونکو څو ورځو پورې په کابل کې دوام وکړي. افغان کتونکي په دې نظر دي چې د سولې په خبرو کې د دې ډلې ګډون چې مشرۍ ګلبدین حکمتیار کوي نورې مخالفې ډلې هڅول شي چې سولې ته غاړه کېږدي. دا چې د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ به د سولې روانې خبرې کومې نتیجې ته ورسیږي او که څنګه، دا او ځینې نورې پوښتنې اجمل ان د یو مرکې په ترڅ کې له افغان ژورنالیست او څېړونکي خوشحال خلیل سره شریکې کړې دي.
خوانه د دوی دریز طالبانو ته ورته نه وو، یو څه نرمښت لور دی، یوازې رهبر د حکومت کې نه وو، نور د اکثره غړي په دننه په حکومت کې وو. نو یو خو دا مسله ده چې خوانه د خلکو تمه لرله چې دلته راشي، او بل داسې ده چې دا اوسنۍ اوضاع داسې راغله چې په منطقوي او بین المللي سطحه باندې دغه فشارونه زیات شو، پاکستان باندې او د سولې مسلې راپورته سول، هغه څلور اړخیزې غونډې سول، دغه فشارونه او بالاخره په داخل کې د نوي حکومت تمایل سول د زیات
د دواړو لورو ترمنځ واټن څومره وینه یا داسې اټکل کېدلی شي چې دا خبرې اترې به په یوه صلحه تمام شي؟
د دې ترمنځ د اختلاف ټکي دومره زیات نه دي، هغه چې د اختلاف ټکي دي هغه هم حل کیږي. مثلا دوی ویلي چې افغانستان حاکمیت ده، او مثلا په افغانستان کې ځینې شرایط چې دوی لري هغه چې شي باندې دوی اعتراضونه لري، مثلا اساسي قانون کې که ځینې تغییرات دوی راغواړي هغه لپاره هم زمینه شته ده چې وروسته کېدای شي چې هغه لوی جرګې په ترڅ کې دغه تغییرات هم راشي، او هغه ځینې نور دین علاوه د ځینې اسلامي شریعت مطابق ځینې غوښتنې دي چې هغه هم افغانستان کې عملا محاکمو کې شرعي نظام شته ده. نو خاص فکر نه کوم د دې خلکو ترمنځ هغه دا غوښتنې دونه مهمې نه دي. اصل کې مسله غوښتنه ټوله هماغه د قدرت مسله ده. موږ تاسو ولیدل په تېر څوارلسو کالو کې حزب اسلامي د افغانستان د یو ډېر مهم فریق په توګه ډېر څلوېښت کالو جنګونو کې هم مطرح وو، او یو ډېر لوی تنظیم اوسې د افغانستان په نور قومونو کې علاوه د پښتنو نه هم دغه کې نفوذ لري. نو دا خلک قدرت نه سمبیتسي وو، او د دوی هغه مخالفین چې کوم وو هغه په قدرت کې وو. نو اوس دغه څه فکر کیږي چې دا زمينه مسله سوي ده د خلکو ته چې قدرت کې شریک شي نو دغه یو چانس ده دوی مختلف چې دغه چانس استفاده وکړي او راشي
د طالبانو او اسلامي حزب دریس په کوم نقطو کې فرق لري یا کوم اسباب دي چې طالبان خبرو ته چمتو ندي او اسلامي حزب چمتو دي په داسې حال کې چې دواړه په تیرو څوارلس کلونو کې د حکومت مخالفې وسلوالې ډلې وي او دواړو یو رقم دلایل وړاندې کول د خپلې جګړې دپاره یوه توجیه لرله
اصل کې د اسلامي او طالبانو ترمنځ خو فرق ایدیالوژیک فرق هم ده طالبان چې دي هغه یو عنعنوي او افغاني دایه لري تر ډېره پورې چې څونه معلومېږي او هغه سنتي اسلام ته وفادار خلک دي هغه محلي او حزب اسلامي چې دا د اخوان المسلمین هغه نړیوال شاخو سره ارتباط لري او تقریبا دوی دائم تقریبا عالمي ده او اوس دوی اکثره په نورو ملکونو کې هم دغه سي تحریکونه چې کوم دي هغه معمولا حکومتونو سره یا سیاست ته غوړ شي نږدې شي موږ تاسو دې بل ګنورو هیوادونو کې مدلې شو نږدې خلکو طالبان نه دوی زیات سیاسي دي نو د طالبان سره خو یو فرق دا ده بل په جبهي شکل باندې موږ تاسو ولیدل چې په تیرو څوارلس کلونو کې حزب اسلامي هغه رقم ته جنگ نه ده کړی لکه طالبانو چې کوو ټول جنگ او دغه جګړه طالبانو په مخالفت حزب اسلامي ډېر وړې جبهې لرلې هغه جبهې هم زموږ سیمو کې د افغانستان کې د طالبان له خوانه وزه پل سولې او د دوی د جبهې محدودې سولې نو په لحاظ په دې حساب باندې موږ وګورو نو دوی طالبان سره د مقایسې وړ ځکه نه دي چې طالبانو قرار ته دوی جنگ کې سهم هم نه لري نه ډېر محدود سهم لري او زیاتره د تبلیغاتو تر کچې وو او که دوی چې تراسي نو دا به نور طالبان هم تشویق کړي نور ګروپونه هم تشویق کړي سراسي او ادي اقل دغه د جنگ د دوام ادعا به کمزوري کې چې تاسو په کوم نوم باندې جنگ روان ده او دا به ډیره مرسته وکولی شي په کلی لحاظ باندې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره
افغان ژورنالیست او څېړونکی خوشحال خلیلو چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د ډلې ترمنځ د سولې د روانو خبرو ترو پړې له ازادي رادیو سره خپل نظر شریکاو
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د 1949 کال غوره شخصیت څوک دی د وری په لومړی نیټه یې له ازادي رادیو واوري
له احمد شیبر څخه ورو چې د نړۍ مطبوعاتو په خپلو وروستیو وګڼو کې د افغانستان پر وضعیت کوم تفسیر خبرې کړي
د وار آن دراکس خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د اساسو جرګې د اکثریت د مشر کیوین مکارتي مقاله خبره کړې ده د دې لیکنې عنوان دی هغه زمانه را رسیدلې ده چې تر ډیره باید په افغانستان کې د ناکامۍ مخه ونیول شي مکارتي لیکي د ملي امنیت د استازو ترڅنګ د استازو په جرګه کې ولسمشر اوباما ته یو لیک استولې او په هغه کې په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په برخه کې خپل اندیښنه څرګنده کړې ده په مقاله کې ولولو په دې کې شک نشته چې خوندي په ثبات افغانستان د امریکا د ملي امنیت په ګټه دی خو د ولسمشر اوباما بهرنۍ تګلاره دې هدف ته زیان اړوي مکارتي دا هم لیکي چې له بده مرغه د امریکا پوځي قمندانان مجبور کیږي چې د ماموریت ته د دې سربیره دوام ورکړي چې هغه څه ورسره نشته چې د یغیانو د ځپلو لپاره اړتیا ورته لري د مقالې په دوام لولو چې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو کې بیړي د غوث ماموریت بریالیتوب له ګواښ سره مخامخ کړی په دې مقاله کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو زیاتېدو او د افغانستان په ختیځ کې د داعش حضور ته هم اشاره شوې ده مکارتي لیکي چې په افغانستان کې د 2014 کال په پای کې چې د امریکا محاربوي ماموریت پای ته ورسید داعش له 3000 وسلوالو سره د افغانستان په ختیځ کې سر راپورته کړ خو مکارتي انتقاد کوي او لیکي چې له بده مرغه ولسمشر اوباما ډېر ځنډ وروسته اخر د روان کال په جنوري کې اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د داعش وسلوال په نقشه سي مکارتي لیکي چې له دې اجازه را وروسته د داعش پولیسونو وسلوال په افغانستان کې ووژل شول مکارتي د مقالې په وروستیو کې لیکي چې په کار د ولسمشر اوباما د افغانستان په برخه کې پر خپل ستراتیژۍ بیا له سره غور وکړي دی بیا لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو وړاندیز ته هم بیا له سره کتنه په کار ده د امریکا د اساسو د جرګې د اکثریت مشر بیا لیکي که دا بدلونونه را نشي موږ به په افغانستان کې د ناکامۍ امکانات زیات کړو. یو بله امریکایي خپرونه سټار اینډ سټرایپس بیا په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې یو شمېر ستونزو ته اشاره کوي او د ملګرو ملتو په وینا لیکي چې د افغانستان خراب اقتصاد امنیتي ستونزې زیاتې کړي دي. خبرونه بیا د یاغیانو بریدونو ته اشاره کوي چې تیر کال د شخړو پر مهال 12 ملکیان په افغانستان کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې څلورمه برخه یې ماشومان وو. سټار اینډ سټرایپس خبرونه بیا د بهرنیو مرستو ته اشاره کوي او لیکي چې د افغانستان د حکومت 9% کې لګښت په نړیوالو مرستو ولاړ دی او د بهرنیو پوځیانو له وتلو وروسته مرستې له دې هېواد سره کمې شوي دي. خبرونه اداري فساد ته هم اشاره کوي او څرګندوي چې په افغانستان کې نږدې 1400 قانونه غیر قانوني کینستل کیږي چې بل لور ته یوازې 200 نور د راپورونو له مخې داسې معدنونه دي چې حکومت ته مالیه ورکوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د بلخ امنیتي مقامات وایي چې د نوروز د جشن لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. په ورته وخت کې ځینې خلک شکایت کوي چې د امنیتي تدابیرو له امله لارې تړل کیږي او دوی له ستونزو سره مخ کیږي. له مزار شریفه په د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ لري.
په شمه ځون کې د امن او امنظم د شپږمې لوا د پولیسو مشر جنرال حسیب الله قریشي وایي چې د نوي کال او نوروز جشن د خل منځنو په هدف شپږ زره امنیتي ځواکونه په بلخ ولایت کې پر دندو ګمارل شوي دي او د ګلسرخ د جشن په تورشال کې به هیڅ ډول امنیتي ګواښ مزار شریف ته متوجه نه وي. د یادې لوا مشر وایي چې افغان امنیتي ځواکونو آسیب پذیره سیمې پیژندلي او یادو سیمو ته یې د بلوازد ځواکونه استولي دي. قریشي یې په اړه زیاته کړه.
شورای نمبر یک و نمبر دو کاملا تحت پوشش نیروهای امنیتی قرار داره. اولسوالیا و تمام قریه و قصبات در بر میگیره.
جنرال قریشی وایي چې لازر او ډېر د امن او امنظم سرتیري په دې امنیتي تدابیرو کې ونډه لري او هغه 15 ولسوالیو ته یې د چټک غبرګون سرتیري استولي چې آسیب پذیره او د ګواښ وړ سیمې بدل شوي دي. دې ورځو کې په مزار شریف کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې او امنیتي ځواکونو هغه لارې چې د حضرت علي کرم الله وجهو منسوب زیارت ته ورختمیږي د نقلي او وسایطو پر مخ تړلې دي. له بل لوري د مزار شریف ښاریان له دې سره چې د نوروز په اړه د امنیتي تدابیرو په خاطر خوشاله بریښي خو د نقلي او وسایطو پر مخ د تړل شویو لارو پاره شکایت لري. د مزار شریف څوتن اوسیدونکو یې پاره ازادي راډیو ته داسې وویل:
دایمه خوش حسین که امنیت اشاره گرفته مګم سرکار بند کده
پردیمه خوشاله چې د ښار امنیت تامین ساتل لري خو ستونزه ده چې دوی د خلکو پر مخ سرکونه تړلې دي او دا لوی ستونزه ده. خلک ناروغان لري چې روغتون ته انتقال کړي او له لوی ستونزه سره مخ شوي دي.
قسمه کې شما میبینین څوار طرف امنیت گرفته شوه
او دبل بیا وایي چې څلور طرفه تاسو وینئ چې امنیت کلک نیول شوی دی د پولیسو لخوا او امنیتي بی ډیر روان دي او ستونزه بیا هم ده چې د موټرو پر مخ لارې بند دي او موټر نشي کولای چې له ویسمه څخه بلې سیمه
ته بسیار زیات را بار آورده. صفی الله سم از ولایت کندوز
صفی الله وایي چې کندوز ولایت څخه راغلی دی او په مزار شریف کې به د نوروز جشن ولمانځي. دی وایي چې نسبت تیر کلونو ته سږ کال توپیر په دې کې دی چې ګڼه ګوڼه د خلکو زیاته ده او کلک امنیتي تدابیر هم د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي خو سرکونه د خلکو او نقلي وسایطو پر مخ بند دي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د نوروز جشن د لمانځلو په تورشال کې د بلخ ولایت د امنیتي ځواکونو د جدي چلند او د عامه سړکونو د بندېدلو په اړه شکایتونه هم زیاتېږي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زرغه غونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه اوریدل شي. په روان خبرونه کې دا هم اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داعش ډله د عیسویانو، یزیدیانو او شیعګانو په فرقه یي وچلو یا قتل عام باندې تورانه کړی ده. د ازادي راډیو پر وپاڼه د ازادي راډیو خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ د وپاڼه پته ده. په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو تیر ورځ د فرخوندې د وژلو په قضیه کې یو ځل بیا د عدالت غوښتنه وکړه. دوی ویل چې دا د افغانستان په تاریخ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو ناوړه پیښه ده. په دې اړه حدیث پردیس رپورټ برابر کړی دی.
د پنجشنبې په ورځ سلګونو مدني فعالانو د کابل د شهید شمشیره په سیمه کې د فرخوندې په یاد د جوړ شوي څلی مخې ته راټول شوي وو او د فرخوندې په قضیه کې د عدالت غوښتنه کوله. ترنم سعیدي او راهلي دوو مدني فعالانو ازادي راډیو ته وویل:
نه خیر په دغه قضیه کې هرگز عدالت ونه سو ځکه چې حکومت هڅه وکړه چې پر دغه قضیه خاوري واچوي
نه کوشش کړ تا یوه قضیه را بسش خاک بندازه او از اسان مردم پاک کنه
وحشت فقط در افغانستان نشانه
چیزی نه د فرخوندی وژنه یوازې په افغانستان کې د وحشت ښکارندوی کوي یعنی هغه ظلم چې له فرخوندی سره وسو د افغانستان د تاریخ و په یاد وي په اسلام کې لومړی شذ سمیه و چې داسې ظلم سره وسو او دوهمه فرخونده و چې په وشتم قرن کې په افغانستان کې وژسو
د شاید شمشیر او د فرخوندی لواټه د تیریدو پر محل خایي هر چاته د فرخوندی خاطري او یاد تازه شي په وروستیو کې له شاوخوا یو کال وروسته د فرخوندی قضیه د اړوند ارګانونو لخوا وروستۍ شوه خو مدني فعالان انتقاد کوي چې په دغه قضیه کې عدالت نه دی مراد شوی مدني فعالانو د پنجشنبې په ورځ د کابل په شاید و شمشیره سیمه کې چیرته چې فرخونده وژل شوې او د شهنینو په سیمه کې د وژلو لومړی تلین ولمانځه کمه حاکم فاسد او جنایتکاران وبخي د افغانستان خلګې نه بخي فرخونده د ملي خائنانو د جهل پور کې وسوځیده هغه شوارونه دي چې مدني فعالانو د فرخوندې د وژلو پتلین کې تکرارول اما دا چې یوه ښځه د پولیسو په حضور کې ورک ته نږدې وژل کیږي او د محاکمو پریکړه هم مدني فعالانو ته د قناعت وړ نه ده په څه معنا کیدی شي په اړه یې مدني فعاله او د همبستګۍ د ګوند وایانده سلی غفار وایي
خب ما هیچ وقت از حکومت انتظار نداشتیم
موږ هیڅ کله له حکومت څخه دا توقع نه لرله چې د فرخوندی او دې ته ورته په نورو هغو قضیو کې چې د افغان ښځو موضوع مطروي رسیدنه وکړي او اوس موږ دا ګورو چې کله د محاکمو فیصله اعلان کیږي بیا ولسمشر غنی د غور غوښتنه کوي چې په دې معنی ده چې دوی یوازې په شعار کې د ښځو له حقونو د دفاع خبره کوي خو په عمل کې هیڅ هم نه کوي
دغه مدني فعالان وایي تر هغې چې حق حقدار ته نه وي سپارل شوی او د افغانستان محاکمو د فرخونده د قضیه په اړه عادلانه پریکړه نه وی کړی دوی بخپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي فرخونده ملک زاده د 1993 کال د هود د میاشتې په 28مه نیټه د کابل ښار د شاید شمشیره په سیمه کې په دې پلمه د یو شمېر قهرېدلو کسانو لخوا ووژل شوه چې ګواکې د قرآن نسخې ته یې ور اچولی دی د دغه قضیې پر وړاندې د ملي او بین المللي غبرګونونو په دوام د افغانستان پولیسو 9 څلوېښت تنه ونیول د افغانستان درې واړه محاکمو د قضیې له څېړلو وروسته درې تنه په 6 کاله تنفیزي بند محکوم کړل یو یې په 10 کاله بند او پاتې 14 کسه یې په 14 کاله بند محکوم کړل له دې پریکړې وروسته مدني فعالانو اعتراض وکړ چې په دغه قضیه کې عدالت نه دی شوی چې ولسمشر د دغه قضیې د بیا غور سپارښتنه وکړه
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د نړۍ په حالاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په رسمي توګه اعلان وکړ چې د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش د عیسویانو یزیدیانو او نورو مذهبي فرقو خلاف په عراق او نورو هیوادونو کې ډلهیزې وژنې ترسره کوي په 2004 کال کې په سودان کې د اقلیتونو د ډلهیزې وژنې وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات په داسې څرګنده د یوې ډلې اقدامات د ډلهیزې یا عامه وژنې په عبارت اعلانوي په دې اړه سلطان محمد سرور رپورټ برابر کړی چې اجمل اندی وړاندې کوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې یو شمېر چارواکي خپله اعتراف کوي چې د دوی د مبارزو هدف په بشپړه توګه د یو شمېر توکمونو له منځه وړل دي د جان کری په وینا د داعش دا جګړه د جګړې د قربانیانو لپاره د مرګ په معنا ده نوموړی زیاتوي دا جګړه داعش خپله تعریف کړي خپله یې پیل کړي او داعش قربانیان ټاکي چې خپله یې عام وژنه بولي که څه هم داعش پر عیسوي او شیعه ډلو هم بریدونه کړي خو پر ازدیانو د دې ډلې بریدونه انتقامي بڼه لري د دې مذهبي اقلیت شمیر په عراق کې له 500 زرو تر 200 زرو پورې رسیږي که چیرې د ډله ییزې وژنې عبارت د داعش په برخه کې رسمي بڼه خپله کړي نو قانوني او حقوقي عواقب به یې دا وي چې د جنګي جنایتو نړیواله محکمه به په دې اړه د بشریت ضد جنایتونو په توګه اقدام کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په دې اړه وایي جان کری وایي د ډله ییزې وژنې یو عنصر د یوې قومي یا مذهبي ډلې په بشپړه یا د یوې برخې د له منځه وړلو نیت دی موږ پوهیږو چې داعش خپلو ځینو قربانیانو ته دا انتخاب ورکړ چې د مرګ او یا عقیدې د بدلون ترمنځ یو څه انتخاب کړي رښتیا دا دی چې داعش مسیحان د مسیحیت شیعه مسلمانان د شیعتوب او یزدیان د یزدیتوب له کبله وژني د هغه پیغام دی چې داعش یې تر خپلې ولکې لاندې سیمه کې ماشومانو ته رسوي د دوی نظر پر دې بنسټ دی چې که هر څوک د دوی د عقیدې پیروي نه کوي له منځه وړل کیږي
to its perverse ideology.
دا جان کری پوینا دا داعش وسلواله ډلې د سنی مسلمانانو او کوردی اقلیت پر ضد هم بشری جنایت تر سره کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا هدف یوازې دا نه دی چې داعش ته ماتې ورکړل شي او څه وخت وروسته بله سختریزه ډله په بل نوم او شعار د دې ځای ونیسي، بلکې هدف دا دی چې افراطیت د تل لپاره له منځه یوړل شي. جان کری زیاته کړه د جنایتو په اړه خبرې کول مهم دي، خو تر دې مهم د جنایتو مخه نیول دي.
دا هم د دې سات د مهمو خبرنو لنډیز. امریکایي پوځي مشران د افغانستان په اړه په یو لړ سپارښتنو غور بحث کوي چې وروسته به ولسمشر باراک اوباما ته د پیشنهاد په بڼه وړاندې کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او افغان دولت ترمنځ به د سولې خبرې اترې په راتلونکو څو ورځو کې هم دوام وکړي. یونانی رسنۍ وایي چې د پیروس په بندري سیمه کې افغانانو په خپلو کې جګړه کړې ده چې درې کسان پکې په چړو وهل شوي دي. پاکستانی څېړونکي په همدې میاشت کې هند ته ځي څو په هغو څېړونکو کې مرسته وکړي چې د هند پر یوې هوایي اډې د برید په اړه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د داعش وسلوال ډله رسمن د قومي او مذهبي انګیزو پر بنسټ په ډله ییزه وژنه یا قتل عام کولو تورنه کړه. او واشنگټن وایي چې د سوریې په خاوره کې دننه خپلواکه اعلان شوې سیمه په رسمیت نه پیژني. دا سیمه کورد وسلوالو اعلان کړې. دوستانو د خبرونه پاتې برخه یو کله زرغغونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه ته څنګه شوې ده او پسې د ډرامې اړوند بحث خبرېږي.
یو کله زرغغونه
درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په مخکنۍ برخه کې پولیسو داسې وګڼل چې اسلام ورته غلطه پته ورکړې. اوس راځئ واورو چې بلاخره خبره څه ده.
کوي چې بخیلی دی راځي ستا وخته خلند دی
ډیره خپل چوټی عام کوي خوخیږي مې
دا قایتا ګورا دا مې مول پنجاري نه راته واخیست.
هی زما وخت مې دوګ دی کی پنجاري کاکا نه با خپل دې چوټی ګلان واخلم خو مقصد ما نه خپه نشي بیا دې وخت نه کاشوم.
خا نه خفه کیږم خو هیلی دا فرزانه ولې نه دراغلی دی خو ویل چې زه راځم.
نه پوهیږم کیدای شي مور اجازه نه وي ورکړي.
هو رښتیا وایې
فرزانه خو لایقه نجلۍ ده هغې به درسونه شروع کړي.
الله شکر هغه ده راغله.
وی لږ پاتې وو چې موږ خپلو کورونو ته لاړ شو. دا اوس راغله
ولې داسې برګې برګې راګورئ موږ سره مې لوښي مینځل بیا ستاسو لیدو ته راغلم.
فرزانې ولې دونه خوشحاله یې؟
ولې به نه یم خوشحاله. اوس کمتنونه واکه بېرته به نیسم چې تاسو سره برابر شي یوازې پکې به شو.
هو چې بیا یو هم درنه مخکې نه شو. ها اول برګې څنګه قرارداد کړی؟
خود نو چې ښه درسونه وایم څنګه به معلمه شم؟ زه غواړم چې معلمه شم او ښه لایقه زده کوونکي ولرم.
ها او پوهیږې چې زه څه ارمان لرم؟
څه ارمان لرې؟
زه غواړم چې ډاکټره شم.
ښه زما خوښېږي چې ډاکټره شمه.
هو زموږ په کلي کې یوه چینې هم تر اوسه نشته چې ډاکټره یې. زه به اولینه ډاکټره وسم.
کلام دا اوسه تاسو وایو هر ارمان به مو پوره شي. او رښتیا تاسو د مکتب جامې جوړې کړې؟
نه زه خو نوې جامې نه جوړوم، د تېر کال جامې مې نوې دي.
ما ته یې هم تر اوسه ټوټه نه ده راوړې.
ښه لا تر اوسه خو مکتبونه هم شروع نه دي.
زر زر راځه اسلامه چې څارنوال صاحب درته په تمه دی. درځه
صاحب بیا دې سره فارغ وکړه ما هڅه خو مرته وویل
تر څو چې د جرم نور ملګری ورته ونه کړي هم داسې به هره ورځ ځې او راځې. بس راځه نو ته اوس ډېرې خبرې مه کوه چټک سه درځه.
یو څه خو ما څه ورته ووایه، دا خو خلکو ادرس مې ورکړه، بیا څه ووایم؟
اوس چې بیا تحقیق در نه وسو پوه به سي چې څه ورته ووایې. درځه،
دا دې روان یم. خو نعیم کاکا، ته دلته څه کوې؟ سلام علیکم.
وعلیکم سلام، اسلامه ښی.
مه درېږه، دا دی هماغسې تره دی لکه هغه ماما دی چې.
نه نه نه
نه نه، دا مې خپل تره دی. نعیم کاکا، یو خو چاره خو وکړه کنه؟
نه پوهېږم چې څه چاره وکړم، هغه کسان یې ونیولو کنه؟
نه پوهېږم. دا دی اوس بیا پوښتنه ته غوښته یې.
وروره وخت نشته، دا دی زه به درته ووایم، هیڅوک یې لا تروسه نه دي نیولي.
ای وراره، خو چې هر یو یې پېژنې خو په لاس یې ورکړه کنه؟
درځه اسلامه، خلاصې که خبرې دی. وروره، تا ته دلته د ننوتو اجازه نشته.
ولې؟
خدای په امان نعیم کاکا.
زه په مخه دی. ښه،
اجازه ده څارنوال صاحب؟
راځئ راځئ.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. اسلامه کینه، او ته تلی شې سربازه؟
سمه ده صاحب.
ښه اسلامه، ډېر به ځان درته هوښیار ښکاري که نه چې دروغ دې وویل.
نه نه، ما دروغ نه دي ویلي.
زمون کسانو هغه ادرس چې تا ښودلی و پیدا که؟ خو
ښه، خی پیدا مو کړ صاحب، زه بېګناه یم.
اسلامه، ته اوس د ګناه او بېګناه خبرې پرېږده. هلته د جابر او سیلاني په نوم څوک نه و او نه چا پېژندل. ته پوهېږې چې دروغ ستا جزا نور هم زیاتوي، ځکه چې تا زموږ وخت ضایع کړی او د قانون له نظره دا خپله جرم دی.
زه قسم خورم صاحب چې دروغ مې نه دي ویلي.
که د دروغ ویلي وي جزا دې نور هم زیاتېږي.
نه نه صاحب، په ما باور وکړئ.
ګوره اسلامه، که رښتیا نه وایې نو کېدی شي چې ته د دوی ټولو مشر اوسې.
څه څه، زه مشر؟ صاحب، زه نوکرم نه وم، ته وایې مشر.
نو څنګه دې دروغ وویل؟ کسان څنګه نه ښې؟
صاحب، زه د ځان له خاطر هم دروغ نه وایم، غواړم چې خپله له دې ناحقه تهمته خلاص شم. هغوی به کډه کړې وي، ځکه یو بل چا ورباندې شک کړی وه، بیا یې هغه سیمه پرېښودله.
د اوسېدنې بل ځای ښی چېرته وه؟ او هغه نورمحمد او ناصر چې په ضمانت خوشي شوي، د دې قضیې سره څه تړاو لري که نه؟
د هغه بل ځای نه نه یم خبر، خو هغه لکه زما کلیوال وه، د دې قضیې سره هېڅ تړاو نه لري.
ګوره اسلامه، ښه فکر وکړه، څه به دریاد شي، خپل ژوند مه بربادوه، ځوان یې، حقیقت راته ووایه.
یو بله لاره هم شته چې سیلانی او جابر پیدا کوي.
څنګه؟
یو ځای دی، هلته هغوی کله کله تګ راتګ کوه، هغه به درته وښیم.
ښه، ووایه.
تاسو ټولې د خدای را ویلې.
ښه ده شي لورې، راشه دلته پات کې نالې مې ترورې.
خیز دی لورې، پروا نه کوي. رښتیا نفیسې، ما ویل چې د تناره پیراکي دې خوښېږي او که نه؟ دغه یو څو دانې پیراکي مې پاخه کړي دي او درته مې راوړي دي.
وایي ما تا ته څه کړي چې تا دومره ځان پازاب کړی؟
نفیسې خورې، خواښي مې چندان ښه نه وه چې راغلې وای، خو دا څو دانې د تناره کلچې درته رالېږلې دي.
خیر اوسې چې زه په یاد یم.
ما باندې ونه خاندئ نو له بازارم یو څو دانې روډ درته اخیستلې.
ولې به خاندم، کور مو ودان، خدای دې نیک صالح اولادونه درکړي.
آمین.
خو چې اولاد غواړئ خیر ورسره یادوئ.
ښه، تاسو خپله کې مجلس وکئ، زه زر راځم. چای تیار دم دی، پیالې ورسره اخلم. بس
زه خو نه وایم چې چای مه راوړه، ډېره تږې یم.
بس زه دی، زر راځم.
ته وګوره څومره په سرښتیا ښځه ده، ژوند ته یې وګوره، کور ته یې وګوره، کډه یې بیا وختي ځای په ځای کړې ده.
هو، رسېدلې ښځه خو ده. وایي نفیسې، ښوونځی هم پوره لکه چې لوستی دی. رښتیا دا ولې نه معلومه کېږي؟
هو، دولسم نه فارغه شوې بختوره.
وبخښئ، یوازې پاتې شوئ.
نه نه، راځه نفیسې. آفرین دې شه نفیسې، یوازې ښځه یې. رښتیا مخکې ګلپري یو څه وویل.
زما پکړه یې ویل، خیرت خو ده.
اوهوهو، یو څه ته یې زما هم پام کړ. د کلي ښوونځي کې ښځینه ښوونکي ته اړتیا لري، تا خو ښوونځی خلاص کړی.
دا ته څه وایې زرلښتې؟ زه خو له معلمې سره ډېره مینه لرم، خو د عبدالله پلار مې چېرته پرېږدي؟
ولې؟ له باسواده سره یې چې واده کوو ښه خوشحاله و، دې کې نه څه خبره ده.
ای ګلپري، ته په څه پوهېږې؟ ګوره لورې، ستا د درس ویلو ګټه خو باید چې یو چا ته ورسېږي. ګوره، زما زرلښتې لور لا پوره درس نه دی ویلی، هغه دی کور کې درس ورکوي.
نفیسې، که اجازه درکړي دا به ډېر ښه شي، یوازې تا ته نه، ټول کلی به در سره خات شي او بل ماشومان دی واړه دی. خاوند م خپله کار نشي کولی.
که م خاوند ومني د شاوخوا خلکو خبرې به څنګه شي؟
د خلکو خبرو پسې مه ګرځه، بې ځایه دي. نفیسې جانې، په دې کار کې دی هم د دنیا او هم د آخرت ګټه ده.
ګوره نفیسې لورې، ستا کار کول هم ثواب دی هم خرما. بچی به دې م در سره وساشي لورې. زه خو درته وایم چې ښه سوچ ورباندې وکړه.
یعنې تاسې ټوکې نه کوئ؟ رښتیا وایې؟ ولې به ټوکې کوو؟
هلی هلی، شاباس هلی کارو، زر زر کارو که بچو، شاباس.
سباده استاده.
ته عبداللالا، دا کراچی دی سوپر ڈاکی کڑی دا، زموزو نبی رسیگی.
استاده هلچی، کراچی لخور ڈاکا که، نور علکان بای تشکی.
علکانو، آغازای مخو پاک؟
خو استاده، ما آغازای خو پاک جارو کر. هغه د خاورې په کراچۍ کې وړي.
استاذه، هغه صفیمله وویل چې دا خاورې وخته له اخوا ویسه. هلته خو د خلکو کورونه دي.
د خپل کار کوه، هر څه سره کار مه لره. زه شاباس.
صبر استاذه.
استاذه، ما ته دې څه ویل چې راودې غوښتم؟
تر اوسه خو د کار پیل دی او ویلو ته به ډېر څه نور هم وي. اوس مې دا درته ویل چې دا د خښتو وهلو ځای لږ زر در په دې ماشومانو پاکه چې ورځ لاړه.
ښه، سمه ده استاده.
او جان آغا، ته به د خپل کار سره د دوی ټولو په کارونو باندې هم راګرځئ. هر څه تیار دي او د خښتو بټۍ هم کار ته تیاره شوه.
استاده، یوه خبره، له ځوانانو نه دې ماشومان کار ته ډېر درولي، ولې؟
ته په دې خبرو نه پوهېږې جان آغا. پیسې چې څومره ډېرېږي عمره خوږېږي. د پیسو په ګټلو نه پوهېږې؟
څنګه نه پوهېږم؟ زما خبرې د ګټې سره څه تړاو لري؟ ما ویل ټول کارګر دې ماشومان نیولي.
ماشومان چې کار ته ودروي سرکشي نشي کولی. دا یو.
ښه، بل؟
بله دا چې ماشومان په لږو پیسو کار کوي. لویان خو ډېرې پیسې غواړي.
ښه، نو ته په دې ډول پیسې بچت کوې؟
دا د اوس په خبره پوه شوې چې ولې مې په پټۍ کې له لویانو نه ماشومان زیات دي.
بلای بلا، خو دومره کار هم مه ورباندې کوه چې پټۍ به یې در خوشي کړې وي. ګوره
وایم، غم یې مه کوه، په دې کلي کې بیکاره او غریب خلک ډېر دي.
استاده، تو ځای پاک شو، نور څه وکړو؟
ښه وشو، اوس نو راځئ چې د نورو ورځو لپاره د هر چا کار وخایم.
استاده، د ورځې به څومره پیسې راکوې؟
د هر چا کار ته په کتو سره پیسې ورکوم. چې څومره زیاتې خښتې وهي او ډېر کار وکړي، هماغومره به زیاتې پیسې واخلي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د ځانګړي دیخ پرونی مینوالو، دا وخت زما یوسف ځدران سلامونه او نیکې لومنې. تیرونې د پاک چاپیریال په اهمیت وغږېدو، خو د چاپیریال د ساتنې لپاره د نورو ټولو ضرورتونو تر څنګ د ماشومانو رول هم مهم دی. هغوی ته د نباتاتو، حیواناتو او په ټوله کې د کایناتو عظمت ورښودل هغوی د ښه فکر په لوري وړي. د دې تر څنګ که خپله ماشومان په چاپیریال کې د ناوړه دودونو، بېوزلۍ او نورو ستونزو ښکار وي، طبیعي ده چې دا هم بیا په هر څه خپل رول لري. نو نن په دې خپرونه کې د ماشومانو په حقونو او هغوی ته د څه ډول تعلیم په اړه غږېږو. په خپرونه کې راسره دیني عالم او څېړونکی محمد حسن حقیار میلمه دی. حقیار صاحب، ډېره مننه چې زموږ بلنه منلې او په یو مهمه موضوع زموږ سره بحث لرې. ستړي مه شئ.
مننه وروره. کور مو ودان، ژوندي اوسئ.
خیر اوسئ. درنو اوریدونکو، دا ځل ستاسې نظرونه او وړاندیزونه یوازې د غږ ثبتوونکي شمېرې له لارې اخلو. نو نن او هر کله راته په 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې خپل نظرونه پرېښودلی شئ. شمېره د خپرونې په منځ کې بیا وایم، خو دا وخت موضوع ته راځو. ښاغلی اقیار صاحب، د ماشوم یا د ماشومې حقونه څه دي؟ دا چې ښه نوم پکې ښودل شي، دا چې څه وکړي؟ ممکن تر ډېره اوس زموږ اوریدونکي ورسره اشنا وي او خوشبختانه اوس په ډېرو سیمو کې مراتېږي هم، خو له دې وراخوا ماشومانو ته که کومو حقونو ته پاملرنه ونه شي، ستاسو په نظر باندې ډېر زیان ورته رسېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ماشوم حقوق دا ډېر زیات دي او ډېر پراخ ابعاد لري. خنوم د ډېر حقوق نه یو حق ده اساسي حقوق دا دی چې دا ماشوم سبا د آینده سرنوشت ټاکونکی ده آینده د دې ماشوم په واک کې ده دا ماشوم سبا ماشوم نه وي دا ماشوم سبا د ځان د اجتماع د محیط او د کورنۍ حتی د هېوادو د په مجموع کې د نړۍ تضمین کوونکی او ساتونکی ده بناء هر هغه څه چې د ده آینده پریخه کیږي د ده آینده پرې روښانه کیږي او هر هغه څه چې د ده آینده او د ده په هغه وخت کې چې دی ځوان کیږي د اجتماع د محیط د چاپېریال ښېګڼې ورپوره تړلې دي د دې غونډو ورښودنه دا ماشوم دپاره فرض دي او هر هغه څه چې د ده په شخصي په تاوان دي د جامعې په تاوان دي او د هغه وخت چې دی پکې کبیر کیږي د هغه محیط په تاوان دي د دې ورښوده د هم فرض دي چې دا ستا په ګډه دي دا ستا په تاوان دي یعنې په مجموع کې د دې مفهوم که داسې وکړو چې علم زده کړه او دنیوي معارف او دینی معارف ساینسي معارف او بشري معارف د دې ورښودنه ماشوم لپاره ډېر فرض او حتی هغه اړین خبره ده تر څنګ د ماشوم صحت ته توجه د ماشوم اخلاقو ته توجه د ماشوم کرکتر ته توجه ماشوم خو دا د یو سپین کاغذ په څیر ده د ماشوم ذهن د یو سپین کاغذ ده دا سپین کاغذ ستا په واک ده چې هر څه پرې نه کې ښه که بد تور که سپین په کوم رنګ پکې کاروي دا د ستا په واک ده نو ماشوم د ماشوم د ذهن سپین کاغذ نه باید ګټوره فایده واخیستل شي مفیده فایده او اعظمي فایده
تاسو ډېر زیات عمومي معلومات ورکړه مننه بیا پاره موضوع هم لږ لږ پاتې کیږو ممکن دلته خلک وایي بېوزلي ده بېکاري ده او دا هر څه د ماشومانو په ژوند باندې هم اغېز کړی دی خو اصلا آیا دا شیان باید په ماشومانو باندې اغیز وکړي یعنی که ماشومانو ته پاملرنه ونه شي خو طبیعي ده چې راتلونکي نسلونه به هم همدې بېوزلۍ همدې بېکارۍ همدې فقر کې وي مجموع کې نو څه کول پکار دي
ګوره دوه موضوعګانې دي یو دا چې په ماشوم باندې د بېوزلۍ او د ناچارۍ په وجه باندې کار کېږي کار او مجبوریت په بانه باندې هغه د هغې د زده کړې مخه نیول کیږي هغه د کار او روزګار ته وړاندې کیږي دا یوه برخه ده او دویم دا ده چې کورنۍ نسمنه وي او د ماشوم زده کړې ته توجه نه شي کوی دا دوه برخې دي لومبی خو ماشوم د هغې نفقه د هغې جامه د هغې د ژوند ټول اړتیاوې د زده کړه صحت دا د ماشوم پلار باندې حق ده دا د تربیه یې یو ښه سیرت او صورت ورښودنه دی د مور په حقوقو کې نه هغه حقوق ده چې مور هم پکې شریکه ده هغه څه چې بهر کار و زیار غواړي نفقه غواړي ګټه غواړي دا پلار ده خو په تربیه کې په کرکتر په جوړېدو کې د مور حق هم شته دا څوک په دې بانه باندې چې د ما اقتصاد خراب ده په زوی باندې مې کار روزګار کوم دا خبره شرعي نه ده ماشوم باندې باید کار ونه شي د ماشوم نفقه په پلار باندې د پلار باید په ځان زحمت وباسي عرق ریزي وکړي او د هغې اړتیاوې پوره کړي پاتې شوه دا چې د سړي وس نشته چې په بچیانو باندې زده کړه وکړي دا هم تر حده پورې دا عذر تر حده پورې صرف کیږي ځکه چې اوس هر چېرته مکاتب وړیا دي زده کړه وړیا ده هغه څه چې وړیا ترلاسه کیږي دا خو به درباندې وکړي دا خو باندې دا خو د کورنۍ دنده ده چې د دغه امکاناتو نه استفاده وکړي
یعنې ستاسو په نظر باندې نه باید دا دلیلونه د دې سبب شي چې د ماشومانو هغه اصلي حقونه تر پښو لاندې شي
دا عذر نه ده دا بې ځایه بانی دي دا د ماشوم په حق باندې تیری ده نه د ماشوم په حق نه دا د اجتماع په حق باندې تیری ده او دا د خدای په حق باندې تیری ده خدای به درته وایي چې د هغه نفقه جامه په تا باندې ده ماشوم باندې د کار حق نه لري بناء هغه د هغې حق په دې وخت کې په تا دا ده چې ښه زده کړه ورکړي ورته ښې وروزي آینده دپاره یو ښه شخصیت ره جوړ کړي
بلې درنو اوریدونکو 0 اووه سوه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته غږیز پیغامونه راته پرېږدئ دا ځل یوازې ستاسو غږیز پیغامونه اخلو ښاغلی اختیار صاحب بیا هم په موضوع پاتې کېږو که چیرې فرضاً والدین هغسې چې په کار ده نفقه ورکړي یا ماشوم ته پاملرنه وکړي ونه شي کولی بیا په دې صورت کې دوی مسؤول دي
کورنۍ سره امکانات وي پلار سره حتی د پلار په شتون کې د نورو ورثو سره امکانات وي او دا امکانات په د ماشوم په تربیه باندې د هغې د تربیې هدف علمي تربیه جسمي تربیه هر اړخیز کرکتر د غونډ پکې دي دا نه ترسره کوي بې توجهي کې بې غوري کې طبعا دا ګناه ده دا دا یو دا حقوق دور غوړ دا موضوع ګورخند کوم د ماشوم حقوق دور ډونګ دي یو متعدد یو لازمي دي د ماشوم ځنې حقوق او لازمي دي نه تنه د تر فرد او د تر شخصیت پر مبر دي خو د حقوق دا سدي ځای به ټونګ نه تسریت کی هغه د حقوق اغیزمنتیا او تاثیر په ټونګ نه باندې ده په ونس باندې ده نو بناً په دې کې دا د بکورنې مشر هم ماشوم ته ګرم ده هم ټونګ نه ته ګرم ده هم خوده ته ګرم ده
مشمان ته په پاملرنې موضوع باندې پاتې کېږو په همدې غږېږو ډېر وخت په کورونو کې د ماشومانو ته پاملرنه یعنې ماشومه جینۍ یا ماشوم هلک دې ته هم په پاملرنه کې توپیر وي اصلا په اسلامي لحاظ دې ته یو شان پاملرنه باندې څومره ټینګار شوی دی
د اسلام د نظره د نارینه او د جینۍ ترمنځ هیڅ فرق نشته په دې باندې ټینګار شوی ده چې دواړه اوغه دي په یو سترګې به درته وکتل شي په یو په تمامه معنا باندې تربیت یو ډول توجه شي د درد پیغمبر اکرم زمن نه وغونډې نجونې وي خو د هغې سیرت په پام سره موږ کتلی شو چې د هغې د دې نجونو سره څومره مینه کړې ده حضرت فاطمه زهرا سره هغې څومره مینه کړې ده دا خبره بې ځایه ده دا که لږې هغه رواني انداز ته ورشو ده په وروسته پاتې ټولنو کې په عقبانده جامعو کې دا خبره ده په مترقي هیوادونو کې په پیشرفته هیوادونو کې په هغه هیوادونو کې چې زده کړه په کې ډېره ده د سواد کچه په کې جګه ده په هغې ځایونو کې دا خبره نشته ده چې دا جدي ده دا لږ ده دا د بد مرغه د افغانستان په صرف وروسته پاتې ټولنو کې دا شی دود ده دا د نارینه او د جنۍ ترمنځ تبعیض دا ګناه ده ستره ګناه ده په دې سره د جنۍ احساسات مړاوي کېږي روحي تاثیرات ورباندې کېږي دا تاثیرات به دایمي پاتې کېږي د هغې تر ژنده پورې پاتې کېږي نو هیڅ نس هیڅ آیات حدیث هیڅ ډوله داسې کوم مورد نشته چې دا ثابت کړي چې نارینه د جنۍ په نسبت باندې غوره ده د شریعت د نظر هماغه څوک غوره ده هماغه څوک بهتره ده چې ښه متقي وي او په بچیانو کې هماغه چاته به ډېر توجه شي ګران به د هماغه څوک وي چې هغه ډېر ذکي وي ډېر حسان وي ډېر کوشش کوي ډېر په ځان باندې زحمت وباسي د دې معنی دا نه ده چې نور بچیان ته باید پام ونه شي نه غونډ ته باید په سرګو کتم شي هغه چې غبي ده د هغې دپاره به توجه شي چې ښه استعداد پیدا کړي خو ډېر ډېر داسې وینو باور کوي چې په دې اجتماع کې چې د زمن په نسبت باندې نجونې ډېرې ذکي وي زه د خپل د شهادې شاهد
یم ښودلې ده چې په ریاضیاتو او په ځینو نور مهم مضامینو کې د نجونو استعداد ډېر لوړ ده
زه زمونږ په کورنۍ کې یو جنۍ ده دا د نمونې په تور درته وایم په غونډو ورونو کې غوره ده ټاپ نمرې دي د ورور اوسط یې ممکن د پنځه اتیا او د شپه د څو اتیا په شاخه کې د دې جنۍ د اوسط د نمرو 99.5 ده دا به دوه نظر وشي د دې تشویق باید وشي خو د دې معنی دا نه ده چې هغه به بچیان چې هغه غبي د هغې ته توجه ونشي هغې ته باید توجه وشي خو د استعداد د رشد په خاطر باندې د تشویق په خاطر باندې هم باندې دا خبره باید د منځ ویوړل شي چې دا جنۍ ده او دا هلک ده
بلې درنو اوریدونکو د محمد حسن حقیار سره خبرې لهم لرو تاسو د یو کلی زرغګونو ډرامه هر دوشنبه د ماسپخین 2:30 بجې اوري بیا تکراری د جمعې پورز د سهار 8:30 بجې خپریږي خو پاړې ژوندۍ بس د جمعې پورز د ډرامې خپرېدو وروسته لازادي رادیو اوري خاله اخیار صاحب یو مهمه موضوع چې په افغانستان کې ممکن ستونزه جوړه کړي او ممکن بحثم پرې ستونزمنوي د ښه پلاننګ ده چې ته څومره ماشومانو ته پلان لرې څومره ماشومان ولري او بیا هغه باندې ترتی او بیا هغه ته روزلی هم شي دلته دا موضوع ته ډیره پاملرنه نه کیږي فکر کوي چې د خپل دیو مشکل سبب شوی ده
یقیني دا مهمه ستونزه ده او وکتا څه چې د شرایط کړ متاسفه د دې ستونزې د په وانسات ګډي ير کم پام کیږي ډیر د کورنۍ مشران دې پیژنم هغه په دې بهانه باندې چې ګویا بچا د نفقه پدې کې پیسې ورته ګټي وی چې د شپور اسکار کوم د سار وخت دی نو وخت ګور درې بچان ته هیڅ توجه نه کوي پښتنه ترنه کوي د وخت په کیسه کې نه دي ماشومان ته ښه تقسیمات نشي جوړوی هغې د پوښتنه نه کوي چې تا دا ورځ تېر تېره کړه دا ته ساته صاحب تا چېرته مصرف کړی دا د شپې د ته څه کوي څه وخت کې ویده کېږي څه وخت کې پاسېږې مونځ څه وخت کې کوي او داسې وخت کې کوي کورنۍ وظیفا دې راته را وښیه نن دې څه زده کړي دي د سبا د پروګرام د څه شی ده د سبا په غاده څه شی ده دا شی نشته خو دا ډېر ضرور دي
خو دا شی ول نشته هغه ورته رسېدی نه شي یعنې اولادونه یې ډېر وي
کنه ځینې ستونزه کې ځینې خو همدا ستونزه ده چې بچیان ډېر وي سړی ورته رسېدی نه شي خو په ځینو مواردو کې دا شی رواج نشته دې ته په مجموع کې په دې ټولنه کې فکر نه کېږي دې موضوع ته خو ځینې کسان چې هغوی تعلیم یافته دي بچیان ته ډېر توجه کوي هغوی ورځي هغوی د تقسیمات پوښتنه هم ترې کوي د وخت پوښتنه هم ترې کوي حتی د پیسو پوښتنه ترې کوي چې پیسې در کوم خو حساب راکوه راته خو د بده مرغه زموږ په ټولنه کې د سواد کچه په مجموع کې ټیټه ده نو چې په مجموع کې د سواد کچه ټیټه ده دغه د ماشومانو دپاره د پلانګزارۍ یا هغې دپاره د یو تقسیمات برابرېدو دا هم په افغانستان کې کمزور دي خو بیا هم په ټینګار سره وایم چې دا ډېره ضرور موضوع ده هر څوک چې زموږ هغه غوري باید د بچیانو دپاره ښه تقسیمات جوړ کړي ښه پلان ورته جوړ کړي د ورځنۍ اونیز میاشتنۍ حتی کلنۍ پلان ورته جوړ کړي
خیر صاحب یوې موضوع ته کابل ته اشاره ولرو ځینې کورنۍ په دې فکر باندې وي چې کله ماشوم فرزن یا ښي لاس چپ لاس وپېژني یا په ښو بدو پوه شي نو دا باید خپل ځان ته انتخاب ولري یعنې هغې ته ډېر زیات ازادي ورکوي دا ازادي هم کله کله د ماشومانو هغه روح ځپي هغه ذهن ځپي چې هغه یا تنبله مخته کېږي یا هغه لټه مخته کېږي فکر کوئ دا هم غلط کار دی چې ډېر ازادي بېحد دی
روسان یو متن کې وي هغې وایي چې باور هم کوه خو کنټرول هم کوه ماشومانو ته باید ازادي هم ورکړل شي او خو د ازادي تر څنګ باید کنټرول هم ورباندې وي داسې نه چې ماشوم که ډېر قید وي د هغې ذهن هم قید راځي هغې به متحجر انسان ته جوړېږي هغه عقب بنده کېږي ذهن انکشاف نه کوي خو ازادي هم باید ورکړل شي خو د ازادي تر څنګ باید کنټرول هم ورباندې وي سار هم ورباندې وي او د ماشوم د تقسیمات نه یا د په خصوصا د مراهقت په وخت کې د مراهقت په وخت کې د ماشوم ذهن چې ده دا سرنوشت ټاکونکی ده په دې وخت کې باید باور هم وي اعتماد هم وي وخت هم ورکړ شي خو تر څنګ کنټرول ډېر ضرور ده باید وی ساري که وی نه ساري هم ګمراه کېږي او که ډېر قید پرېږدي قید کړي او وخت ورنه کړي ذهن بیا منجمد منحصر او داسې پاتې کېږي چې به رشد نشي کوي یعنې مټکور ذهن خاوند ترې جوړېږي
درنو اوریدونکو یو ځل بیا زموږ د غږیز پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره درته وایم 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره راته غږیز پیغامونه پرېښودلی شئ د دې لپاره چې زموږ ډرامه لا ښه شي د دې لپاره چې زموږ بحث لا ښه شي او دې لپاره چې ستاسو پیغامونه موږ درته په راتلونکو خپرونو کې خپاره کړو نو 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره مه هېروئ حقیار صاحب په مجموع کې په ماشومانو باندې کار کول په دې اړه باندې نسبتا قانون لږ خلک تر خلکو رسېدلی دی چې خلک هم په دې پوهېږي که ماشوم کار کوي البته اسلامي لحاظ باندې هم دې ته ډېر زیات په اسلامي لحاظ هم په دې اړه باندې ډېر زیات ارشادات راغلي خو خلک په دې اړه باندې کم آګاهي لري کم معلومات لري د دې لپاره چې خلک پوه شي رول دې چا دی خلک باید خپله پوه شي مشران کنه
ګورې د ټولنې یا د جامعې تربیه هغوی پوهونه دا د هغه چا کار دی چې پوهېږي خدای کریم فرمایي چې تاسو د هغه کسان نه پوښتنه وکړئ چې نه چې پوهېږي او تاسو نه پوهېږي د پوهانو نه پوښتنه وکړئ او د پوهانو دا وظیفه ده چې څوک په موضوع نه پوهېږي ورباندې پوه کړي
پښتو کې یو ډېر ښه متل هم کړی وایي زده کړه بیا کو زده کړه
وړومبی زده کړه بیا کو زده کړه چې زده کړه نه یو کوژده یې کړې وي بیا د کوژده د بده مرغه بدمرغۍ سره مخ کېږي نو وړومبی زده کړه ښه په کار ده نو دا د دیني مشایخو د پوهنتون د استادانو د فرهنګیانو د ژورنالستانو هر هغه څوک چې غږ یې چاته رسېږي د هغې وظیفه ده چې پوهان په دې باندې پوه کړي مشران په دې خبره باندې پوه کړي چې د ماشوم حق کوم یو ده کار موضوع څنګه ده د ماشوم باندې وړاندې مو چې ورته اشاره وکړه په ماشوم باندې د کار حق څوک نه لري خو ځینې وخت شرایط داسې راشي چې انسان مجبور شي د نهایي مجبوریت په وخت کې د استرار په وخت کې خو بیا انسان ته روا ده چې حتی د حرام شی وخوري، نو په دغه صورت کې که کورنۍ نهایت ناچاره وي او مجبور وي چې ماشوم باندې کار وکړي، خو بیا هم کار به په دغسې یو کار وي چې ماشوم د هغې برداشت وکوی شي. د بده مرغه مونږ په افغانستان کې وینو په وړو وړو ماشومان باندې د خښتو کار ورباندې کېږي. د خښتو کار ډېر دروند کار ده، باور کوي چې کمرشکنده کار ده. هماغه تاسو وګورئ د ډېرو مدرکارانو بچارګانو بچیان چې خښته دا دره درنه شقه کارو در باندې کوي، بچارګان جسم بېخي وده نه کوي، قدم ټیټ پاتې شي، وچ کمک وي، سوزنده وي، په مخ کې د هډوکي ښکاري. دا خو بیا هم د کورنۍ ته وایم چې هغه چې نهایت ډېر مجبور دي، که بچاره نه وي د مخمسیل د اصطرار تر مخ کېږي په ماشومانو د کار وکړي، خو دغسې یو کار چې د ماشوم د فزیکي جسم سره برابر وي، د هغې د توان د نیرو سره برابر وي.
ډېره زیاته مهرباني اخیار صاحب، ستاسو خواږه پیغامونه او ستاسو معلوماتو موږ تر درنو اوریدونکو ورسول. مننه ستاسو له حضور نه.
مننه
ستاسو له اوریدونکو نه چې زموږ سره یې خیر اوسې. نور تاسو په پاک خدای سپارم. خبرونه وخت پای ته رسیږي. د خدای پامان.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1499 کال غوره شخصیت څوک دی؟